سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید بهروز دیدی شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از بارندگی رعد و برق و سرازیر شدن سیلاب های آنی در 12 ولایت افغانستان هشدار دادند. این اداره در اطلاعیه روز پنجشنبه گفت که امروز جمعه و فردا ولایات بدخشان، نورستان، کنر، پنجشیر، ننگرهار، لغمان، لوگر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی و زابل شاهد بارانهای شدید و سیلابهای آنی خواهد بود. میزان بارندگی در مناطق مختلف افغانستان از 10 الی 35 میلیمتر پیش بینی شده. در اطلاعیه از وزش بادهای شدید در ولایات شمالی، شرقی، غربی، جنوبی و مرکزی نیز هشدار داده شده و گفته می شود که سرعت بادها در مناطق مختلف از 50 تا 70 کیلومتر در ساعت خواهد بود. از اواسط ماه ثور امسال به این سو ولایات مختلف افغانستان شاهد بارندگی ها و سرازیر شدن سیلاب ها بوده که در نتیجه آن صدها تن کشته و خسارات هنگفت مالی نیز وارد شده است. وزارت صنعت و تجارت طالبان از برگزاری نشست سه جانبه بین مقامات طالبان، ازبکستان و آذربایجان خبر دادند. این وزارت در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که این نشست به میزبانی نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان و به اشتراک لذیذ قدرتوف، وزیر صنعت، تجارت و سرمایه گذاری ازبکستان و معین وزارت اقتصاد آذربایجان روز پنجشنبه در کابل دایر شد. در ادامه گفته شده که در این نشست در مورد توسعه تجارت، سرمایه گذاری و همکاری های ترانسپورتی، لوجستیکی و شماری از مسائل دیگر بحث صورت گرفتند. از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان 3 سال می گذرد، اما تا هنوز هیچ کشور جهان حکومت آنها را به رسمیت نشناخته. ازبکستان و آذربایجان از معدود کشورهایی هستند که با طالبان تعامل دارند. یک اداره سازمان ملل متحد می گوید که محدودیت ها بر زنان و دختران در افغانستان آنها را آسیب پذیر و نیازمند به کمک های بشر دوستانه ساخته. بخش آسیا پاسیفیک کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در شبکه اکس یا تویتر سابق روز پنجشنبه نوشته که زنان و دختران افغان به حمایت بیشتر نیاز دارند. این اداره گفته که وضعیت بشری در افغانستان وخیم باقی مانده. طالبان 3 سال پیش بعد از برگشت به قدرت در افغانستان دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکاتب منع کردند و سپس پوانتون ها را نیز بر روی دختران و زنان افغان بستند. طالبان همچنان کار زنان را در بسیاری از ادارات از جمله در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی و دفاتر سازمان ملل متحد در افغانستان ممنوع ساختند. کارشناسان مستقل سازمان ملل متحد روز پنجشنبه از مقام‌های بحرین خواستند که حقوق زندانیان را تضمین کنند. این درخواست پس از آن مطرح شده که ادعای صورت گرفت که محبوسین در زندان تاو در جنوب بحرین در وضعیت ناگوار به سر می‌برند. کارشناسان مستقل سازمان ملل متحد گفتند که ادعای وجود دارد که به وضعیت صحی زندانیان توجه نشده و به آنها به طور لازم غذا و آب آشامیدنی دادن نمی‌شود. این کارشناسان در یک اعلامیه مشترک از مقام‌ها در بحرین خواستند که مسئولیت وضعیت صحی و حفظ صحه هر زندانی را در زندان‌های آن کشور تضمین کنند. پلیس یونان از دستگیری 8 عضو مظنون یک گروه جنایتکار خبر داده. پلیس یونان روز پنجشنبه گفت که این افراد می‌خواستند که مواد مخدر را از اروپا به اسرائیل انتقال دهند. بر اساس معلومات پلیس، افراد دستگیر شده شهروندان اوکراین و اسرائیل هستند. از نزد آنها انواع مختلف مواد مخدر به ارزش 2.75 میلیون دلار به دست آمده است. به گفته پلیس قرار بود که این مواد مخدر توسط اوکراینی ها به اسرائیلی ها تحویل داده شود و سپس از یونان به اسرائیل انتقال داده شود. اتحادیه اروپا میگوید سربیا که روابط خود را با مسکو در جریان حمله روسیه بر اوکراین حفظ کرده، همسو با ارزش‌های اتحادیه اروپا و پروسه پیوستن با این جامعه نیست. اتحادیه اروپا در پاسخ به پرسش رادیو آزادی دیروز در اعلامیه گفت که اتحادیه اروپا یک موضع واضح با شرکای خود دارد و این جامعه بالای همه کشورها به حیث شرکای قابل اعتماد اروپایی حساب می‌کند که نامزد پیوستن به این اتحادیه هستند. این در حال است که در این هفته الکساندر ویلن، معاون صدر اعظم سربیا، با مقامات کرملین در مسکو ملاقات نمود و ادعای همکاری استخباراتی با روسیه را کرد. مقام‌های سیئی در سویدن دیروز نخستین مورد مثبت آبله میمون را در آن کشور گزارش دادند. این بیماری برای اولین بار در شرق جمهوری کانگو دیده شد و یک روز بعد از آن سازمان صحی جهان شیوع این بیماری را در آن کشور و در سایر نقاط آفریقا اعلام کرده، گفت ممکن است یک وضعیت اضطراری جهانی باشد. اداره صحت عامه سویدن گفته که فرد مبتلا به آبله میمون در جریان سفر به آفریقا به این بیماری مبتلا شده. سازمان صحی جهان از افزایش واقعات گسترش این بیماری ساری در اروپا هشدار داده که ممکن است بسیار خطرناک باشد. آبله میمون یا امپاکس بیماری ساری است که از طریق تماس نزدیک مانند رابطه جنسی، تماس پوست با پوست، صحبت و یا تنفس نزدیک به فرد و یا افراد دیگر منتقل بشود. این بیماری که باعث ایجاد علائم شبیه انفلونزا و آبله پوست می شود می تواند کشنده باشد و از هر 100 مورد 4 مورد آن منجر به مرگ می شود. شیوع بیماری آبله میمون را می توان با واکسین کنترل کرد. شنونده های عزیز، با سپاس از این که تا این لحظه من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید بهروز دلیری را همراهی کردید. حال توجه کنید به برنامه مثلث و مهمان آزادی که آماده نشر است و آن را با هم می شنویم.
مثلث دا افغانستان دا پیخو سیمایزو او نریوالو ارخونو تا کتنه.
السلام علیکم، مثلث خبرونه ته شرغلاست. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې د اگست په 15 نیټه په یو خبرپاڼه کې ویلي چې په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د 14 رسنیو د فعالیت جوازونه ځنډولې دي او د ادارې دا د اندېښنې وړ خبره بللې ده. د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای چې اوس یې په افغانستان کې چارې درولې دي، د 2023 کال په نومبر میاشت کې ویلي ول چې د طالبانو د بیا واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې 201 رسنۍ تړل سوي دي چې له امله یې د رسنیو له 1,850 کارکوونکو څخه 4,500 پاتې دي چې کار کوي. خو له دغو ټولو محدودیتونو سره سره طالبانو خبریالان وخت په وخت زندان ته هم اچولي دي. په دې خبرونه کې په پاکستان کې هم د خبریالانو او رسنیو وضعیت ته ګورو. په خبرونه کې را سره د مشال رادیو منیجنګ اډیټر داود خټک او د انټرنیټ لالارې را سره خبریاله مینا اکبری میلمانه دي. تاسو دواړو ته شرغ لاست وایم. مینا جانې، په لومړي سر کې به ستاسو څخه واورو، په افغانستان کې د خبریالانو د ستونزو په اړه راته ووایاست چې دوی له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي.
ډېره زیاته مننه کوم ملاله جانې ستاسو څخه چې خبرونې ته مراو بللم. له بده مرغه ووایم په افغانستان کې د افغان خبریالانو حالت څنګه چې بیت وایي هغسې نه ده. که څنګه چې موږ او تاسې ټول پوهیږو، په افغانستان کې رسنۍ ټولې سانسور دي د اوسني حکومت لخوا نه، د طالبانو لخوا نه. یو خبریال په آزاده توګه څه چې وي هغه نشي ویلی. کوم راپورونه چې دوی باید د حقایقو پر بنسټ باندې جوړ کړي او په رسنیو کې خپاره کړي. متاسفانه یو خبریال کې دا جرأت هم وي چې یو داسې حقیقي راپور خبر څه جوړ کړي، بیا متاسفانه د رسنۍ له لوري هغه نه خپرېږي، ځکه چې اوسمهال رسنۍ ټولې د اوسني حکومت په لاس کې دي او هغوی دا اجازه خبریالانو ته نه ورکوي. هغه حقایق چې اوسمهال په حکومت دي چارواکو کې هغوی ترمنځ چې کوم کېږي او په عام ولس باندې کوم ظلمونه چې کېږي، په هر اړخ کې چې څه کارونه هم کېږي هغوی نشي کولی چې هغه کول کړي. حتی که یو خبریال وکولی شي یو راپور جوړ کړي، یو حقایق غواړي چې راوسپړي او خلکو ته یې ور وښایي، په خپل شخصي رسنۍ کې چې فیسبوک پاڼه، ټویټر، دا سوشل میډیا وي، هغه نشي کولی. د دې حق نه لري چې خپره کړي. څه پاتې دا چې د یو راپور باندې کار وکړي، په یو خبر باندې کار وکړي، په یو حقایق باندې کار وکړي او په یو رسنۍ کې خپره کړي. له بده مرغه که یو خبریال حقایق هم وایي، د خپل شخصي سوشل میډیا طریقه، تلویزیون له طریقه خو نشي کولی. د طالبانو لخوا هغه وهل کیږي، ټکول کیږي، زندانونو ته بیول کیږي، چې موږ او تاسې ټول د دې حالت شاهد یو چې بے حد زیات خبریالان یې ووهل، وې ټکول. حتی ډېرې زموږ همکاران د ځینو ولایاتو د خپل سترګو لیدلی حالت وایم، وړې دي تر نن ورځ پورې، نه مړې معلوم ده، نه ژوندی معلوم ده. کورنۍ یې، میندې، خویندې په سرو سترګو ناستې دي، ژړېږي چې زموږ دا زوی څه شو. دا د اقل معلوم شوی خو چې دا مړ ده که ژوندی ده، په کوم جیل کې ده. له بده مرغه په افغانستان کې د رسنیو حالت او د خبریالانو حالت د ډېر تریخ وضعیت سره مخامخ ده.
مننه مینا جانی. خټک صاحب، تاسو واورېدل مینا اکبری یادونه وکړه چې په افغانستان کې اول خو خبریالان په اوسنی حالاتو کې د حقیقت ویلو جرأت نه کوي، بیا که دوی په خپله یو راپور یا یو څه جوړوي د رسنیو لپاره، د طالبانو تر کنټرول تیریږي، او بیا دوی دا هم وویل چې دوی له شکنجې سره مخامخ دي. د پاکستان وضعیت که مقایسه کو، تاسو څه ویل غواړئ په دې برخه کې؟
ډیره مننه ملالې جانې. او پاکستان ته که وګورو نو د افغانستان په نسبت په پاکستان کې خو رسنۍ زیاتې هم دي، او ظاهره ده چې په پاکستان کې میډیا د ډېرې مودې نه روانه ده. افغانستان کې خو که موږ د میډیا اوسنی تاریخ وګورو نو د 2001 نه پس بیا میډیا راپورته شوه کنه، د هغې نه مخکې د طالبانو چې کوم دور و په هغې کې میډیا ځپل شوي وه، نو وخت په وخت باندې په افغانستان کې په میډیا باندې ګزارونه کیږي. د هغې د وجې نه رسنۍ چې دي هغه په افغانستان کې یعنی طاقتورې نه شوې په مکمل توګه باندې. خو بل خوا که په پاکستان کې وګورو نو په پاکستان کې چې کله هم جمهوري حکومتونه راغلي، په اصلي معنا جمهوري حکومتونه، په هغې کې تر څه حده پورې رسنیو ته اجازات ورکړل شوی وو. لکه د پرویز مشرف په دور کې د پاکستان د ټي وي چینلونه چې موږ نن ګورو د سلو نه زیات ټي وي چینلونه دي، دا جوړ شوي دي، او د دې خبریالان چې دي ښه ډېر زیات خبریالان دي، د دې بیا خپل یونین دي. خو د دې هر څه باوجود د 2013 نه پس چې په پاکستان کې کم حالات جوړ شوي دي، نو هغه تر ډېره حده پورې د خبریالانو د پاره پاغې کې ډېر مشکلات راغلي دي. او هغه داسې دي چې څه مضامین داسې دي چې په هغې باندې خو خبریالان راپورونه ورکولی شي، حتی چې خبریالان په تر هغې حده پورې په دولت او په پوځ باندې هم نیوکې کولی شي. خو بیا څه حدود داسې دي چې د هغې نه یو څو قدمه ورواوړي نو بیا خبریالان تښتول کیږي، هم هغې ته د نامعلومه نمبرونو نه ټلیفونونه هم راځي. سو پوری چې د وژنو سوال دی نو په ظاهره باندې پوز یا پولیس یا نورې کمې امنیتي ادارې چې دي هغې د خبریالانو د وژنو کم داسې تاریخ نشته. خو بیا هم لکه اوس تیره میاشت په خیبر کې یو خبریال ووژل شو، خلیل جبران افریدی، د شپې ناوخته ووژل شو، د هغه د مرګ هیڅ پته ونه لګېده. بیا د هغې نه پس یو بل خبریال په نوخار کې ووژل شو، د هغې هم هیڅ معلومات نه شو. له هغې وړاندې د خلیل نه وړاندې یو بل خبریال چې هغه په سوشل میډیا باندې خبرونه ورکول، هغه په وزیرستان کې ووژل شو، خو د هغې هم څه معلومات نه شو. چې دا نو خبریالان دا دوه درې قسمه کم هغه چې دی خطر خبریالانو ته، یو د امنیتي ادارو له طرفه، دوهم د کم چې سخت دریزه ډلې دي یا وسله والې ډلې دي د هغې د طرف نه خبریالانو د خطر دی، او دریم چې کوم زورواکه خلک دي په هغې کې بیا سیاستوال هم راځي. نو د افغانستان او د پاکستان لږ اغشتې تفریقې لږ شته دي، خو بیا هم په پا پاکستان کې هم د خبریالانو دپاره که هغه یو خاص ځای ته ورسېد، هغه کرخه هغه کراس کی، نو بیا ورته مشکلات جوړېدی شي.
خټک صاحب، تاسو یادونه وکړه چې د 2013 وروسته پر خبریالانو باندې وضعیت ډېر ترنګلی سو. په 2013 کې کوم داسې پیښې وسوې چې هغه د دغه لامل سو چې د خبریالانو ژوند نور هم ترخسی؟ یعنی آیا د حکومت تبادله و په امنیتی ادارو کې کوم داسې تغییر راغی، کوم داسې لامل؟
2013 په پاکستان کې داسې وخت و چې یو حکومت، یعنی د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ حکومت چې و، اغه نواز شریف باندې د عدالتونو لخوا الزام تور ولګید، اغه استعفا ورکړه، بیا یو بل حکومت جوړ شو، اغه نه پس بیا انتخابات شو او د عمران خان په مشرۍ باندې حکومت جوړ شو. حکم حکومت چې د عمران خان د تحریک انصاف په مشرۍ باندې جوړ شو، په اغه باندې دا واضح تورونه وو چې